وخت په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوې په دې یو بل خبرونه کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې یو سطح خبرونه کې هم د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه شننې او تبصیرې لرو. د خبرونې په پای کې اونیز پروګرام د بختر ستوري هم تاسو ته وړاندې کوو. خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې اسرار العالم مومن به تاسو ته وړاندې کوي.
بیا مهم خبرونو لنډیز. عوامي نشل ګوند خاشغر گوادر کورډور لارې د ممکنه بدلون پړانن په کوټه کې ټولګوندي ځغونډه را بللې ده. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وایي په خارجي مکه د فرقیزه تشدد مخه نه نیول د هیواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده. او افغان امنیتي چارواکي وایي د غور ولایت د چرسدی ولسوالۍ جګړه تر 15 ورځو وروسته د لسګونو وسلوالو مخالفینو په مرګ جوبل سره پرون پای ته ورسېده. او زه خبرونو تفصیل. عوامي نشل ګوند د خاشغر گوادر کورډور لارې د ممکنه بدلون پړن په کوټه کې ټولګوندي ځغونډه را بللې ده چې پکې به د خبر پښتونخوا، بلوچستان، ملت پال او سیاسي ګوندونه ګډون کوي. د مشل ګوند خبريال وایي چې د یاد ګوند مشر سپندر ولی خان او دغه ګوند یو شمېر نور لوړ پوړي سیاستوال پرون د جمعې پورځ کوټه ته رسیدلې دي. د ګوند یو ګډونوالو د پښتونخوا ملي او ګوند د مرکزي مشر رضا محمد رضا بیګا له مشل سره په خپلو خبرو کې ویل چې دوی به په دې غونډه کې له مرکزي حکومت غواړي چې د خاشغر گوادر کورډور لار دی له پښتون نو سیمو ته راکړل شي.
دا د ټول ګوندولسونو ګوندونو سینمندګي کوي. دا په یو ځای په یو خل دا فیصله کوي، دا پریکړه کوي چې دا کیریډور دا لار دا هیوی دا پر دغه لار راځي سیدا له اسلام آباد پر جوب راسي او بیا پر کوټه باندې بیا پر سوراب لاړ شي. بس
یا د بیچره شروع پر ورځ د وزارت نو شریف او مشرۍ د خاشغر گوادر اقتصادي رادارې پړه شوی ټولګوندي ځغونډه کې پرلمانی غړو ته باور ورکړل شو چې په منصوبه کې هیڅ قسم بدلون نه شوی. خو ملت پال او سیاسي ګوندونو د غنمن او د تور لګو چې مرکزی حکومت د خاشغر گوادر کوریډور په خوانی لار چې له پښتنو سیمو تیریږي اړوي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وایي په خارجي مکه د فرقیزه تشدد مخه نه نیول د هیواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده. د یا سازمان مشر زهره یوسف پرون مشر ډاکټر ویل چې په کراچۍ کې پر شګانو لشو بریده د ښکاری چې حکومت د وسلوال ډلو پر ضد حکومت سرګند تګلار نه لري.
په کراچۍ کې له قانون سره سم رینجرز ته پوره واک ورکړل شوی دی. دلته د اف سی ځواک لوی شمیر موجود دی او ځای پر ځای چوکې دي. نو دا د حیرانې خبره ده چې پر دې هر څه سربېره دلته د فرقیز تشدد داسې پیښې رامنځته کیږي.
په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر وګړو د تیرې چهارشنبه پورې شوی بریده په پاکستان کې د فرقیز تشدد تر ټولو تازه لویه پیښه ده چې په کې درې څلوېښت کسان وژل شوي وو. د برید پړه جندوله ډلې پر غاړه اخیستې وه. په خبر ایجنسی کې د سیاسي ګوندونو مشران وایي دوی غواړي چې د ملک د نورو برخو په څیر په قبایلي سیمو کې هم د اوټ په ذریعه آزاد بلدیت انتخابات ترسره شي. پرون په جمرود پرسلب کې د یوې نا دولتي ادارې لخوا په رابل شوې غونډه کې د سیاسي ګوندونو مشران وویل چې دوی د قبایلي سیمو لپاره د جوړ شوي اصلاحاتي کمیشن هغه وړاندیز رد کړی چې پکې د خیبر پختونخوا ګورنر ته په قبایلي سیمو کې د نامزد ایجنسی کونسل د جوړولو ویل شوی. په دې موخه د عوامي نشل ګوند یو مشر منظور علي افریدي وویل چې قبایلي ولسته دي بنیادی بشری حقوقونه ورکړل شي.
دلته عدالت نشته، دلته انصاف نشته، دلته ماما داس یو نظام مسلط دی. شغه فرد واحد دی، پولیټیکل ایجنټ دی. اربونه او کرونو روپو لوب روانه په فاټاکه د افسرانو. د پاکستان چې کوم آئین او قانون دی په ټول پاکستان کې دی، هغه په کار چې موږ لمرا کی
یا د بی چې پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې د ایجنسی کونسل جوړول په ګډون د یو شمېر اصلاحاتو لپاره کمیشن جوړ کړي. دغه کمیشن خپل سپارښتنې گورنر ته وړاندې کړي دي. د جمعیت الاسلام پر سیاستوال مولانا عبدالواسع د پښین په رود مرازی سیمه کې د سړک غاړې بمې برید شوی، خون موړه پکې خوندي پاتې شوی. مولانا واسع نن سهار مشر ته ویل چې د پرون په یو مدرسه کې د دستربندې تر یو جلسې وروسته کوړې تروان وو چې له همدې مدرسې څخه په لږ فاصله باندې پرې د سړک غاړې بمې برید وشو. واسع زیاتوي موټر یې د مرمۍ ضد ونو ځکه دی ملګري یې بچ پاتې شوي. جمعیت الاسلام فی ډلې هم نن په کوټه کې د برید پر ضد احتجاج اعلان کړی دی. تحصیل مشغلې دو خبرونه اورئ. افغان امنیتي چارواکي وایي د غور ولایت د چرسدی ولسوالۍ جګړه تر 15 ورځو وروسته د لسګونو وسلوالو مخالفینو په مرګ جوبلې سره پرون پای ته ورسېده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري پرون له مشغلې سره په خپلو خبرو کې ویل چې د وسلوالو مخالفینو د یو قومندان مولا نیک محمد په ګډون شاوخوا 15 مشکوکه وسلوال وژل شوي او 10 جوبل دي. که څه هم ښاغلي وزیري د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو د غور ولایتي روغتون ډاکټرانو مشغلې ویل چې پرون دغه روغتون د امنیتي ځواکونو اوو مړي او درې جوبل تنان ورول شوې دي. د امریکا په باسټن کې د ځغاست لوبي یا مراتان ځغل پر مهال په بمونو یې خودو کې ککړ ګرځېدلې جوهر تر نایب ته د مرګ سزا ورول شوې. عدالت د قضیا پلاوی ترمنځ پرون څوارلس ساعته پر دې بحث وشو چې سرنایب ته د مرګ او مرخیت په سزاګانو کې کومه یو ورکړي. بلاخره تر اوږدې بحث وروسته پرېکړه وشوه چې د تدې د مرګ سزا ورکړل شي. یو ویشت کلن سرنایب چې د سزا ورځنې پر وخت عدالت کې موجود و بغیر له غبرګون یې سر ټیټ کړو. د 2013 کال د اپریل په 15مه د امریکا د باسټن ښار په بمی چاودنه کې درې تنه وژل شوي او 216 تنه ژوبل شوي وو. او د اسلامي دولت ډلې د عراق د رمادي ښار د زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی. دا رسول هغو چې د اسلامي دولت ډلې په رمادي ښار کې پرون پر حکومتي ودانیو تور بیرغونه وزړول. دغه ښار د انبار صوبې مرکز ته چې د عراق په لویدیځ کې پروت دی. د عراق یو پوځي چارواکي ډی پی خبرې جانس ته ویلي دي چې د ښار شاوخوا 90% برخه د داعش وسلوالې ډلې په کنټرول کې ده. د رمادي ښاروال وایي په دې ښار کې د اسلامي دولت ډلې او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې لس پولیس افسران وژل شوي دي. د امریکا د امنیت چارو وزارت ویان جی پرات کې پرون په یو خبري غونډه کې د اسلامي دولت ډلې د دغه پرمختګ په خبرون کې ویل چې پر دغه ډلې د امریکا بریدونه دوام لري. او تر دې مهاله د مشال خبرونه
مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې اسرار عالم مومند وړاندې کول. د اومن نېشنل ګوند په بلنه په کاشغر ګوادر تجارتي لار کې د ممکنه بدلون پر ضد په کوټه کې ټول ګوندیزه غونډه ترسره کیږي. یو عام کس د دې غونډې په اړه وایي
په کار دی چې دا پر دغه روټ باندې ډېر اسمال خان روب شیرانی کلاس افلا پر کوټه باندې لاړ شي نو د پال پارټي سره سره زموږ غذاتي هم دا خواهش دی چې دا په دغه نمونه باندې وسی.
د پاکستان د بشری حقوقو سازمان وایي د فرقیز تشدد مخه نه نیول کېده د پاکستانی حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي څرګندوي. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف وایي
انټیلیجنس کی بھی فیلیئر ہے اور حکومت کی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے ملیٹنٹ گروپ کے ساتھ ڈیل کرنے کی.
د خبر ایجنسی سیاسي مشران وایي دوی په خپل سیمه کې د ایجنسی کونسل وړاندیز نه مني بلکې د نور پاکستان غوندي بلدیاتي ټاکنې غواړي.
نن هم زه د بنیادي انساني حقوقو نه محروم یم. دلته ما داسې یو نظام مسلط دی چې هغه فرد واحد دی پولیټیکل ایجنټ دی. د پاکستان چې کوم آئین او قانون دی په ټول پاکستان کې دی هغه وخت په کاره چې موږ له امرا کې.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه شننی او نیوز پروګرام د باختر ستوري هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او اوس بولو ارسو کوټی ته. نن هلته د اومن نېشنل ګوند په بلنه ټول ګوندیزه غونډه ترسره کیږي. خدای نور ناصر را سره د ټلیفون پر کرښه دی. خدای نور ناصر، که تاسو تازه حال لاوریدونکو سره شریکی.
مننه بوریوال. د ځایي هوټل دی د کوټې په همدې کې د اومن نېشنل ګوند لخوا نننۍ چې کومه ټول ګوندیزه کانفرنس کیږي د همدې د تالار څخه تاسو سره یم. او تر اوسه پورې که تام دوی 10 بجې د پاکستان په وخت باندې د غونډې د پیلېدو وخت ټاکلی و، خو تر اوسه پورې څوک مېلمانه لا هم راغلي نه دي. یوازې د اومن نېشنل ګوند د پښتون حساب او همدغسې درېدو نورو سازمانو چې کوم کارکنان دي، غړي دي، سیاستوال دي، هغه راغلي دي د دې تالار ته. او تر اوسه پورې مېلمانه څوک راغلي نه دي. داسې ښکاري چې یوولس نیمه بجې د پاکستان په وخت باندې به هم نننۍ دا غونډه پیلېږي. په دې کې لکه څنګه چې ما مخکې مو وویل، د اومن نېشنل ګوند لخوا د پاکستان ټولو سیاسي او جمهوري ګوندونو ته بلنه ورکړل شوې ده چې په نننۍ ټول ګوندیز کنفرانس کې ګډون وکړي. خو تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې څوک له بهاره، معنی له کوټې له بهاره څوک راغلي دي. یوازې د پیپلز ګوند لخوا، د پیپلز ګوند د صوبایي ترجمان لخوا، ویان لخوا رسنیو ته ویل شوي ده چې دوی د ګوند یو مشر سیاستوال او په کامی اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه وایي چې د هغه مشري کې به یو وکسیزه پلاوی د پیپلز ګوند لخوا په نننۍ ټول ګوندیز کنفرانس کې ګډون کوي. او همدغسې بیل نور سیاسي ګوندونه چې دوی ورته دعوت ورکړي دي هغه هم په دې ګډون کوي. خو تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې د سیاسي ګوندونو کوم مشران ځای د کوټې مشران یا هم د هغوی مرکزي مشران په دې کې ګډون کوي. دا به وروسته څرګندېږي چې یوولس بجې یا هم یوولسم بجې دا کونډه فایل شي یا به څرګندېږي.
ډیر مننه د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر و له کوټې. اوس به هم د دې ټولګندیزي غونډې په اړه د عامو خلکو نظرونه واورو چې په کوټه کې د مشال ریډیو بل خبریال نیاز مساخیل ورسره غږیدلی دی.
زما نوم سید محمد ایوب دا غزه دغه وایم چې دا کانفرنس کې دا خبرې ته توجه ورکول سي چې زبر علاقې پسمانده ده نو باید د دې په دابا نیز مجلس مشران و دې خبره توجه ورکړي چې موږ ټول پسمانده یو او دې نور موږ پسماندګۍ ته استي. موږ د پنجاب څخه کاروبار کوو، د کراچي څخه کاروبار کوو، زموږ علاقې له څوک نه راځي د موږ څه شي وای. موږ مجبور دي لورځو نو باید د دې شی دی په هیڅ صورت واخوا ته ورنکي.
ما نوم سیف لا دی، زه د ضلع مساخیل اوسیدونکی یم. نو موږ خو خپله دا وایو چې دا د پښتانه د بیلټ دپاره د ریډ کې اډی حیثیت لري. په کار دی چې دا پر دغه روټ باندې ډیر اسمال خان روب شیرانی کلاس افلا پر دې باندې پر کوټه باندې لاړ شي، لیکن د حکومت دغلی پالیسي ده نو دا سم وضاحت نشته. وضاحت فی الحال مشکوک دی، نه دا خاص وضاحت نشته. دوی خو دا وایي چې موږ دا کوو، لیکن اصل کې د دوی خیال چې کوم دی از موږ په اندازه و پنجاب ته دی. پر هغه روټ باندې بیا یې پاکستان موږ فایو فایده هم نست. نو لپال پارټي سره سره موږ غذاتی هم دا خواهش دی چې دا په دغه نمونه باندې وسی او حکومت موږ دغه مطالبه ده چې دا پر دې روټ باندې وسی.
جلیل احمد مسخر، یاره زه خدا مقبلرم چې دا روټ خو زموږ خاص کر د پښتنو لپاره ډیر فایده مند دی، لیکن دوی وایي چې موږ مختلف روډونه باس یو لنک روډ براکې، یو کوچنی روډ براکې بانه به وي. اصل چې مین روډ دی هغه به ځي پر پنجاب باندې. تا وخت یې نه وینم چې پښتونخوا او جمعیت دا سراسر او دا نورې چې کوم پرس پارټیانې دي چې هغه یکجان نسي، هغه احتجاج په اسمبلی کې نه وکړي، هغه پر روډو باندې احتجاج نه وکړي او د قوم ته یو باور نه کوي.
زما نوم سید عبدالمتین. دا ټول سیاسي ګیمونه دي سر، دا ټول د خپل مفاد لپاره لګیا دي. خپل مفاد کوي په دې کې د آل پارټیز کانفرنس چې نن کیږي په سر نه وټل، دا د خپل مفاد لپاره کیږي. دی کواکې دا کولی شي دی په دوی ورځې دا روډ را ګرځول شي، خو دوی نه کوي. دا د دې عوام لپاره دی، دا د خپل چې دای موږ باغ دوړ کوو، د بلوچستان لپاره موږ دا روډ راوړو. دا روډ چې دی دا مایدی سوي دی، د نن سره لس کاله مخکې دا مایدی سوي دی چې دا به د پنجاب د پاره یي، پنجاب د پاره به استعمالیږي دا روډ.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په کوټه کې د ربل سوي ټول ګوندیزي غونډې په اړه مو اوریدل چې د کاشغر ګوادر ترمنز پر تجارتي لار به بحث کوي. اوس پښتنه ده چې دا تجارتي لار د څه او د دې ګټې بچوي. په دې اړه ریپورت لولند د میورستاورو. د پاکستان د پلان جوړونی او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته ویل د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار یو داسي پروژه ده چې تر 2030 کال به سر ته ورسیږي. احسان اقبال زیاته کړ چې دا پروژه به په داسي توګه تر سره کوي چې د ملک ټولي صوبې له ګټو او اسانتیاو برخمنې شي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام موتی د دې پروژې د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا یو داسې پروژه ده چې چین ورته له تیرو شلو کالو راهیسې تیاری کړې ده. له اکرام موتی څخه مې وپوښتل چې د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور په نامه دا پروژه په اصل کې د څه؟ نو هغه وویل
چین د ټول دنیا سره تجارت لپاره پرانیسته کوي. چې وایي د ځمکې په لار او بیا سمندرونه چې وي هغې په لار د وادر بندرګاه چې هغې اغوستې ده، نو دې لپاره اغوستې چې مال بهلته راځي د بار ملکونو نه، هغه ځای نه به مال چین ته ځي. هغې لپاره پاکستان کې د ریلوې او د روډ سیستم جوړوي. پاکستان ته د هغې نه علاوه هم د بجلی او د نور د انرژي د سیزونو لپاره پایپ لاین جوړولو لپاره پیسې بیرې کړي دي.
د اپریل په پای کې پاکستان ته د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ له سفر وروسته په دې اړه تود بحث پیل شو چې دا لار به د پخوانی نقشې مطابق په پښتنو سیمو کې تیریږي او کنه پنجاب ته به واړول سي. د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل دا تر وخت لمخه خبره ده چې له دې پروژې څخه به یوازې د ملک ځینې برخې ګټه واخلي. اوس پښتنه دا ده چې په دې پروژه کې تر ټولو مهم څه دی؟ اکرام هوتی په دې اړه وایي
سڑک او اکنامک زون تا دو سیزن گٹور دی ٹرین چیری آخو صرف مال اڑل لڑل دی کنا آخو باسی ہم اکنامک زون تن نوزی اکنامک زون زیاد گٹور دے کم زی اکنامک زون جوڑی گی فرس کا دا بختونو سیما کے دور اتلیش یو شہر رشم باندے چی کم زی کے ہم لکا دیتا خخ کاری لکا کیلی شی مانسیرے سرا مانسیرے نبرا بٹ گرام چتر پلین دا سی علاقی دی کنا او پتن دے دا غزے کی دی شی او جوڑ شی یو جوڑ شی ہری پور حویلی سرا دا دو زین دی کی دے کے پختون والا کی کی دا دورا کلیش
پ کراچی کی میشت پشتون تجار امیر حمزہ مروت وای کچیر دا تجارتی لار دا پشتنو پسی مکی تیر کرل سوا نو دا پشتنو پر اقتصادی حالت بے بیخی زیاد مثبت اغیز پریوزے امیر حمزہ مروت وای
نن پختون په ټوله دنیا کې خور اور بوت ته او هغه کار کوي چې انور سو کې نه کوي د مجبورۍ نه کې دې شي چې د دې صنعتي زون او د دې روټ په بنیاد باندې په وجه باندې پختون په خپل کور د روزګار بندوبست وشي دلته په کراچۍ کې غیري کې هر وخت د دوی په سر باندې یو تلوار ځوړندې کله به مو وباسي نو ما مقصد دا چې خپل علاقه کې روزګار جوړ شي نو پختون به په خپل کور باندې خپل کور خاوند شي
د یادونی وړ ده چې یو شمیر ګوندونو په ځانګړې توګه عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وار له مخه په ډاګه کړی ده چې دوی به د پاکستان مرکزی حکومت دې ته نه پرېږدي چې د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار د پښتونو له سیمو پنجاب ته واړوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بشری حقوقو سازمان وایي چې په پاکستان کې په خاص توګه په بلوچستان او کراچۍ کې د فرقیز تشدد پیښې رامنځته کېده د دې ملک د حکومت او استخباراتي ایجنسیو ناکامي څرګندوي. د خبرې د یاد ګوند مشر د یاد سازمان مشر زهرا یوسف له مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړې. په دې اړه رپورټ لولنډې د مې وروسته تاسو ته وړاندې کوو. د کراچی په شهر کې د اسماعیلی فرقې پر وګړو خونړی برید په پاکستان کې د فرقیز تشدد تر ټولو تازه لوی پیښه ده. د پاکستان د بشری حقوقو سازمان وای په ملک کې فرقیز تشدد پر دې سربیره د تیر وخت په پرتله زیات شوی دی چې په کراچی کې د 2014 کال له سپتمبر راهیسې عملیات روان دي. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې پر شیګانو سوی برید د استخباراتي ادارو او حکومت ناکامي په ډاګه کوي. زهرا یوسف وویل
قانون کے تحت رینجرز کو اور پاور دیا گیا ہے.
پا کراچی کے لا قانون سره سم رینجرز دا پورا واک ورکړل شوی دی. دلته د ایف سی زواک لوی شمیر موجود دی او ځای پر ځای چوکې دي. نو دا د حیرانې خبره ده چې پر دې هر څه سربېره دلته د فرقیز تشدد داسې پیښې رامنځته کیږي. دا د استخباراتي ادارو ناکامي په ډاګه کوي او له دې څخه دا هم ښکاري چې حکومت د وسلوالو ډلو پر ضد کومه څرګنده تګلاره نه لري.
فرانس پریس خبری اجانس د مې پر 15مه په یو ریپورت کې لیکلي دي چې په پاکستان کې د شیګانو شمیر د دې ملک د ټولي آبادی 40% جوړوي. د اجانس په لیکنه په تیر یو لسیزه کې په پاکستان کې سنی سخت دریز ډلو په فرقیز تشدد کې په زرګونه شیا مسلک وګړي وژلې دي. دا ریپورت لیکي چې په پاکستان کې شیګان تر ټولو په بلوچستان صوبه کې له مشکلاتو سره مخامخ دي چیرې چې د هغوی شمیر شاوخوا 200,000 دی. د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره مشال ریډیو ته وویل زموږ د مشکلاتو اندازه لدی ولګوي چې د خپل خلکو د وژلو پر ضد احتجاج هم نسو کولای. عبدالخالق هزاره وویل
مونږ دومره نشو کولی چې خپل جمهوری حق سره سم پر امن احتجاج وکړو. چې کله مونږ وایو چې مونږ د خپل وګړو د وجل کېدو پر ضد احتجاج کوو نو حکومتي او امنیتي چارواکي مونږ ته وایي چې تاسو جون په خطر کې دی. چې کله کوم سیمینار ته ځو نو هم په داسې ویره کې ځو لکه مونږ چې د دې خار نه یو. نو زموږ حالت داسې دي او مونږ له بیخي زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو.
په پاکستان کې د مذهبي لژکیو پر چارو نظر لرونکي لیکوال عامر رانا وای وسلوال ځکه شیګان پنه شکوي چې دا د هغوی لپاره یو اسان هدف دی. عامر رانا وویل د فرقیز تشدد د مخنیوي لپاره د یو داسې اوږدمهاله تګلارې اړتیا ده چې د قانون پلي کوونکو ځواکونو او استخباراتي ادارو ترمنځ د معلوماتو شریک کېده، سلام مشوره او همغږي وي. نوموړي زیاته کړه
د فرقیز تشدد مسله په پاکستان کې بیخی جدي شوې ده.
د دې د مخنیوي لپاره به حکومت جدي ګامونه پورته کوي. په دې لکه بعد قانون پلي کوونکي او استخباراتي ادارې د همکاري پر اساس هدفي عملیات ترسره کوي، او د دې ترڅنګ به له مذهبي عالمانو هم د دې لپاره کار اخلي چې په پاکستاني ټولنه کې د فرقو پر اساس د ذاتیدونکو واټن په کمولو کې خپل رول ولوبوي.
په دې اړه مو د پاکستان د مذهبي چارو او مذهبي همغږي له وفاقي وزیر سردار محمد یوسف سره د تماس هڅه وکړه خو بریالي نه سو. د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې د لوړ پوړو چارواکو یوې غونډې ته وویل د ناقانونه ګرځول سو ډلو ترڅنګ به د هر هغه چا پر ضد بې توپیر عملیات کوي چې په جرمونو کې لاس لري.
یالو خزو د جون دا ولاستر اورنه په اړه ځانګړیش باندې خبرونه سروې د هری نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې پر ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درینی می بجې ل مشال ریډیو واوره زما د مدیحا امیرزاده سره.
په پاکستان کې اکثر د ترهګرۍ د پیښو څخه وروسته د چارواکو او میډیا لخوا دا تور لګول کیږي چې د داسې پیښو ترشا بهرني طاقتونه یا استخباراتي ادارې دي. په دې اړه زموږ همکار شاهین بنری د دفاعي چارو له کارپو صاد محمد خان سره خبرې کړې دي او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې آیا د پاکستان ریاستي ادارې رښتیا هم دومره کمزوري دي چې هر وخت د داسې بردونو په مخنیولو کې پاتې راځي؟ نوموړی د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
نہ دیکھے زمین کا ریاست کمزوری دا بار خلق با مداخلت کی جتوں سے ملک ہوئے نو اغب استاد کمزورے نے استفادہ کی پاکستان کپڑے کمزورے پٹی کی چکم مسائل دی اغا حل کی نو بیا با مطلب یو یو نیم واقعہ ہو چاہتا کی دی سی چاہتا چودہ نو ہوا یا چھتا سبن صدا سے سرخہ کرے واقعہ ہوا وہ دا کم طریقے بل جوز کی گی دا سی ببینی کی گی دلتا چکم دا غدی کل قائدہ گاو کا غیسرہ تړلې نور تر هغه تنظیمونه دي د کمز نه راغلي خدا زموږ د ریاست ولا اجازه ورکړې او دلته چې کوم دی نو دلته پاکستانیان دي دا او دلته اوسي مګر څه فهم کوي سیاسي او د جهاد دی هغه باندې چې کوم دی موږ هغه د سیاسي حال نه راو باسي او فوجي حال نه راو باسو کوم ځکه چې فوجي حال پکار دی تر سیاسي او بس چې کوم ځکه چې سیاسي حال پکار دی تر فوجي حال راو باسو.
بریګیډیر صاحب د کسمر وسلواله ډلې دی یا دغه مشران دی نو د دې مرکزونو خوم دلته په پاکستان کې دی او داسې په کلو باندو کې نه دی په غټ غټو خارونو کې دی او اغي دغه ځمواري هم مني بیا د پاکستان چې کوم فوجي اسټابلیشمنت دی اغي په زیر دی چې دغه خلک ونیسي اغي د سزا ورکي اغي هم د خبره کې چې د بهر ملکونو خلک دی نو د دې انجام بسید دی مل د پاره
مدام هم دغه فکر کې چې څنګه تاسو ګورئ دا په خور واقع او دا د دسمبر کې پښپاله سم دسمبر باندې شو دا مې رااله دا چې اوس دا کراچي واقع او دا سکول هغه مونږ ګر کوس په دې پسې شروع شي دا چې به یو څه مو د پاسو بل واقع او شي دا کې سره فوج نه دی د سټین کې په کراچي کې وګورئ هلته چې کوم سیاسي قیادت دی هغه دا څه نه اهل دی او دا څه پیمانه چې هغه د دې اهل نه دی چې هغه هلته انتظام او چلي دی او دا څه ګروپونو خلاف غریب مرغ جو بلداغي کار دی او ډېر مضبوط دی البته چې کوم دی نو هغه تعاون نشته دی غی خپل سیاست کوي پنجاب کې چې کوم دی دا سه یو کاروي پکار دا سره لکه د مچو یو غبین دی هغه لا وي کوته مور را سره چې دا مچای چې کوم دی نو دې را پرش نو پنجاب کې دا صورتحال دی دا کابل کې پرون حمله وښ پدش په کابل کې چې بیان ورکړو کو وزیر اعظم ورکړو کو دا فوج صاحب لخر ورکړو ایا مونږ په غیبه باندې کوم دی هغه باندې سوکړل او دا د دې نه شوې دي مونږ غیر سره په دې باندې رابطه وکړه چې دا کوم درشه پکې دوه پاکستانیان هم پکې دي
نو بریګیډیر صاحب مونږ چې ګورو د تاریخ په دې وګدو کې اکثره وسلواله ډلې د افغانستان د جهاد د پاره د پاکستان د استخباراتي دارو لخوا ټرین کړي دغه حوصله افزایی کړه ایا دغه پالیسی اوس هم هغه شانتي ده
زه په دې باندې بالکل زه یعنی زه نه پوهېږم چې څه تفصیل وکړم چې په خپل باندې یو څه ویل کېږي په ځمکه باندې لکه دا کابل پر لپسې حمله روانې دي کنه
جی
نو دا کوم ځای دا دا په کار چې مونږ یا خو مونږ پاکستان اوس دا زمونږ د خاورې نشي وي دا دغه نشي دي دا افغانستان د خاورې نشي دي په دې چې کوم څه دغه دي د سرکړدار مشران دي هغه ټول تل تناس دي
موږ د افغانستان غوښتنه خپل دغه نه اوچت کا خپل دغه خلک اوچت کا خو موږ نه اوچتو دا نه چلیږي زما په خیال باندې تر څو پورې چې موږ دغه مسله هم نه حل کړی د افغانستان نه مسله نه حل کړی زما په خیال باندې دا د مسلې دا حل نه دی چې دا موږ کوم اوس کوو
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
د خبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشرانو ویلي چې دوی په خپل سیمه کې د ایجنسی کونسل وړاندیز نه مني بلکې غوښتنه کوي چې د نور پاکستان غوندې د هلته هم د آزادو انتخاباتو لپاره بلیتي ټاکنې وسی دا پریکړه یا د غوښتنه د سیاسي مشرانو د جمعې په ورځ په جمهوریت کې په یو غونډه کې کړې ده د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواره پری رپورټ لري
د خیبر ایجنسی په جمهوریت پریس کلب کې نا دولتي ادارې ساوت ایشیا پارتنرشپ پاکستان لخوا په تر سره شوې غونډه کې د خیبر قبایلی سیمې سیاسي پارټیو مشرانو د فاټا ریفارمز کمیشن هغه سفارشات رد کړل چې په کوم کې د خیبر پختونخوا گورنر ته په فاټا کې د ایجنسی کونسل د جوړولو په حق لا ویل شوې دي د سیاسي ګوندونو مشرانو وویل چې موږ ته نامزد ایجنسی کونسل نامنظور دی واړو چې په فاټا کې هم د ملک د نور برخو په سیر د بالغ رای دهې په بنیاد آزاد بلدیاتی الیکشن تر سره شي په دې حق لا د غونډه کې شریک د قومي وطن پارټي او مشر ایډوکیټ اسد پردی وویل چې مونږ په فاټا کې همیشه د بلدیاتی نظام خبره کړې ده
مونږ د لوکل ګورنمنت تجویز ورکړې ده د کونسل تجویز مونږ نه ورکړې مونږ دا ویلو بلدیاتی الیکشن شي لوکل گورنمنٹ ایجنسی پر سطح جوړ شي د فاټې لپاره لوکل کونسل مونږ نه اور کړې لوکل کونسل دې دي چې کړې وې دا کې نامینیشن دې دا کې انتخاب نشته دې کې سره د انتخاب کنسپټ شته نه په دې ټول ریفارمز کې ځکه مونږه ټول سیاسي پارټو کپ باجوړ کی میټینګ شوې ده کپ خیبر کې شوې ده کپ وزیرستان کې شوې ده مونږ دا ریفارمز ټوټلی ریجیکټ کړې دي مونږ مسترد کړې دي ځکه چې دا د عوامو او دې سره سټیک هولډر چې دې کومه خبره کوي دا دې هغه تجاویز دي کې نه دي شامل
او د پاکستان پیپلز پارټي د خیبر ایجنسی صدر حضرت ولی پردی وویل چې دا سې کونسل مخکې هم جوړ شوی وو خو هیڅ اختیارات ورسره نه وو
ورا پتیر ایجنسی کونسل کې زه خپل یو کونسلر پاتې شوم تاسو په لای کې نو کو چې د شنختی د داسخت نه یا د ډومیسایل د داسخت نه بغیر د مونږ سره هیڅ قسم اختیار نه وو قانوني تور حکومتي تور اختیار د مونږ سره نه و به له خبره چې یو سړی په خپل تعلق باندې څه کاوله یارته اوسن کیږي و نه مخکین کیدو بیا بین کیږي کما پیری چې د کونسل چیرمن پولیټیکل ایجنټ یا ډیپټی کمشنر څوک وي نو ډیر افسوس خبره ده به هیڅ کله مونږ قبول نکوو هیڅ کله به دا مونږ له منظور نه وي
د پاکستان تحریک انصاف پارټي یو مشر نسبت علی پردی په فاټا کې د بلدیاتی انتخاباتو په حق لا خپل خیالات صدا سے سرګند کړل
خو کومې چې بنیادی خبرې د مونږ د حکومت نه وخت نه وي اغه لا پکار دي چې یو ذمہوار او غیر جانبدار انتخاب شي او اغه په وټ په ذریعہ باندې وشي او اغه عوام خوخ کی او اغه مخ کی ولګي او اغه خپل فیصله حکومت سره کوي پدا کې پکار دي چې تعلیم یافته خلک رو مخ کی کړی شي اغه نه رایا وخصي شي
او د عوامي نېشنل پارټي یو مشر منظور علي پردی وویل چې قبایل وس هم د بنیادی انساني حقوقو نه محروم دي
نن مزه د بنیادی انساني حقوقو نه محروم يم دلته عدالت نشته دلته انصاف نشته دلته ما ما داس یو نظام مسلط ده شغه فرد واحد دی پولیټیکل ایجنټ ده په پاکستان چې کوم آئین او قانون ده پټول پاکستان کې ده هغه په کار چې موږ لمر کی
یاد دی وچ په دې ورستو کې د حکومت لخوا ټاکل شوی فاټا ریفارمز کمیشن د خیبر پختونخوا په خوانی چیف سیکرټری اجاز قریشی په مشرۍ کې د فاټا د اصلاحاتو پاړه د خیبر پختونخوا گورنر تا د ایجنسی کونسل پر شمول یو شمیر سفارشات وړاندې کړي دي چې ځنې سفارشات سره یې قبایل اتفاق نه کوي فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار لس نیم بجې سوې. سره لومن در سره د سټوډیو کې د راځي لاغ څخه د خبرونو لنډیز واو.
عوامی نشلګوند خاصګر غوادر کوډور لارې د ممکنه بدون پړانند په کوټه کې ټول ګوندې ځا غون ډرا بللې ده. مشل د خبري الوای چې د یاد ګوند مشر سکندر ولی خان او د غون یو شمېر نور لوړ پولیس سوال پروند جمعې پروژه کوټه ته رسیدلې دي. یاد وی چې د شروع پروژه د وزیر اعظم نو شریف په مشرۍ د خاصګر غوادر اقتصادي راهداري په اړه شوټو ګوندې غونډه کې پارلیمان غړو ته باور ورکړ شو چې په منصوبه کې هیڅ قسمه بدلون نه دی شوی. په ملت پالو سیاسي ګوندونه دغه نمونه دوی تور لګوي چې مرکزی حکومت د کاشغر گوادر کوریډور په پخوانی لار چې له پښتنو سیمو تیریږي اړوي. د پاکستان د بشرحقونو کمیشن وایي په خارجي سیمو کې د فرقیزه تشدد مخه نه نیول د دې هېواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده. د یاد سازمان مشر زهره یوسف پرون مشر دلته ویل چې په کراچۍ کې پر شیاګانو له شوي بریدا داسې ښکاري چې حکومت د وسلوال ډلو پر ضد حکومت څرګنده تګلاره نه لري. یاد وي چې په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر وګړو د تیرې چهارشنبې په ورځ شوي برید کې درې څلوېښت کسان ووژل شوي وو. په خبر ایجنسۍ کې د سیاسي مزدور مشران وایي دوی غواړي چې د ملک د نورو برخو په څیر په قبایلي سیمو کې هم د ووټ په ذریعه آزاد بلدیتي انتخابات ترسره شي. پرون په جمهور پرسب کې د یوې نادولتي ادارې لخوا په رابل شوې غونډه کې د سیاسي ګوندونو مشران وویل چې دوی د قبایلي سیمو لپاره د جوړ شوي اصلاحاتي کمیشن هغه وړاندیز رد کړی چې په کې د خبر پختونخوا ګورنر ته په قبایلي سیمو کې د نامزد ایجنسۍ کونسل د جوړولو وویل شوي. افغان چارواکو پر مشر ویل چې د غور ولایت د چارسدی ولسوالۍ جګړه تر پنځه ورځو وروسته د لسګونو وسلوالو مخالفینو په مرګ ژوبلې سره پرون پای ته ورسېده. د امریکا په باسټن کې د ځغاستې لوبې یا مرفان ځغل پر مهال په بمونو ایښودو کې ککړ ګرځېدلي جوړ سره نایب ته د مرګ سزا ورول شوې. او د عراق پوځي چارواکو ډي پي خبرې ایجنسۍ ته ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالې د عراق د رمادي ښار د زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اوریدل چې اسرار الله مومن وړاندې کوو. او سم تاسو ته د پاکستان د کورنیو ورسپانو اداري وړاندې کوو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر لوسته دي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې وایي چې په پاکستان کې کرپشن او درغلي په خبرو نه ختميږي بلکې د دې لپاره به عملی اقدامات کول وي. اداري وړاندې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف یو دستور کې ویلي دي چې په پاکستان کې شتمنو ته قرضې معاف کیږي خو غریب که معمولی شان غلطي هم وکړي نورا غیر کړی شي. اداري د وزیر اعظم نواز شریف په خبره لیکي چې حکمرانانو تل په معاشره کې د غریب سره د ناانصافۍ ذکر کړی دی خو په حقیقت کې د هغه د ژوند او د دې ملک د نظام بدلول کوشش نه دی کړی. دلته په پاکستان کې معاشي انصاف نشتا او هم په دې وجہ اکثر ولس غلطه لار خپلوي. دریا اخر کې لیکي چې ملک کې د کرپشن ختمولو او د نظام بدلولو او دلته معاشرتي او معاشي انصاف ورکولو لپاره حکومت او سیول ادارو له د خپلې ذمہواري احساس پیدا کول پکار دي او که حکومت دا غواړي نو په هر حال کې بورلا د پاکستان نظام بدلول وي. صرف په بیانونو باندې په دې ملک کې بدلون ناراضي. بل په لور خور نخ پریدون کې مشرق ورسپانه خپل ادریه کې وایي چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان یو دستوري ته خپل خطاب کې ویلي دي چې تیر وختونو کې د تعلیم څنګه ته توجه نه دی ورکړی شوی او زمونږ ټوله پاملرنه د تعلیم نظام په سمولو ده او دغه وجه ده چې تر دې دمه 2000 استادان په قابلیت اغستې شوی دي او نور یو کم ډیر زربه هم اغستې شي. ادریه د وزیر تعلیم دخلي وایي چې د دوی حکومت د سزا او جزا نظام معرفي کړو او هر هغه استاد چې ښه کار کوي ورته به انعام ورکول کیږي او په خراب کارکردګۍ 15300 استادان لری کړی شوی دي. اداري مخکلي کې چې د وزیر تعلیم داوا په خپل ځای خو هم د ان ټي اس ټیسټ نواخله تر د تقررنامې پورې ټول کار د یو خاص مافیې په لاس کې دی او چې دوی نه غواړي نو په هیڅوک نشي برتی کېدی. بل دا چې هر څوک د سرکاري اسکولونو استادان ډیر په میرټ او قابلیت برتی کیږي خو بیا هم تعلیمي معیار ورځ په ورځ په ښکته روان دی او ځکه خلک خپل چی په پرایویټ اسکولونو کې داخله وی. په کار د چی صوبایي حکومت او وزارت تعلیم دې ټول مسلو ته پام راوګرځوي او معیاري تعلیم ته توجه ورکړي نو هله به ممکن شي چې په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي نظام خشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نیشنل انټرسټ مجلې د پاکستان په اړه د امریکا د کانګرس د ریپورت پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو وروستي بریدونه غندلې دي. نور تفصیل لګولای زاورو.
نیشنل انټرسټ مجلې د امریکا د کانګرس یو رپورټ خپور کړی چې پکې پاکستان ته د وسلو او ګرانټس ورکولو تفصیلات ورکړل شوي دي. واشنگتن داوا کوي چې دغه وسلو ورکولو سره پاکستان توانېدلې چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا ښه ملګری جوړ شي، خو د مجلې په خبره ثبوتونه د دې خبرې نفي کوي. په حقیقت کې پاکستان په سیمه کې د امریکا ګټو ته نقصان رسوي او په هیواد کې دننه او بهر د اسلامي ترهګر سرچینه جوړه شوې ده. مجلې کې چې د واشنگتن لخوا پاکستان ته دغه سامانونه ورکول د ترهګرۍ او اورپکو پر ضد جګړه کې لږ افادیت لري، خو د هند پر ضد جګړه کې یې ارزښت زیات دی. مجله زیاتوي چې له ډېر مودې راهیسې اړتیا ده چې امریکا د پاکستان لپاره په حقیقت ولاړه نوي پالیسي ولري. نیشنل انټرسټ مجله لیکي چې د واشنگتن لخوا جوړ کړل شوی اړیکړی سمولو لپاره د پاکستان په اړه په سمدستي توګه نوي پالیسي پکار ده چې تر هغه پورې د پاکستان په اړه سخت ګامونه پورته کړل شي چې تر څو د جهادیانو مرکزونه نوي بند کړي. مجله لیکي د پاکستان ناکامه ریاست ګرځېدو ویره د کانګرس بې زړه غړو، د سپینې ماڼۍ، د بارنو چارو او د دفاع د چارو وزارت چارواکي دې ته اړ کړي چې په دې یقیني حالاتو سترګې پټې کړي. یو خبره یقیني ده چې د پاکستان ناکامېدل به نور ترهګري او مرګونه رامنځته کړي او د دې ذمہوار په خپل دغه هیواد وي. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټ انټرنیشنل په یو خبر پاڼه کې وایي پر ولسی وګړو د وسلوالو طالبانو حملې د نړیوال او بشري حقوقو سرغړونه ده. د دې ادارې د افغانستان د سانګې څېړونکي حوریا مصدق وایي چې دا ډول بریدونه د انساني ژوند سپکاوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پر وسلوالو طالبانو غږ وکړو چې پر ولسی خلکو دې بریدونه نه کوي. په خبر پاڼه کې حوریا مصدق وایي چې د رپورټونو تر مخه د یو شمیر مرستندوی کارکونکو وژنه د اندېښنې خبره ده. وسلوال طالبان یو ځل بیا هغه خلک او ادارې په نخښه کوي چې د افغان ولس مرستې کوي. حوریا مصدق زیاتوي چې وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو څخه ښه خبر دي، خو له هغې باوجود هغه کارونه کوي چې د دوی په خوښه وي. نوموړي پر طالبانو غږ وکړو چې د بېګناه خلکو وژنو نه ډډه وکړي او د جنګي قوانینو احترام وکړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي هیواد به یې له خپلو خلجي اتحادیانو سره د هغوی په وړاندې د موجودو ګواښونو په شنډولو کې ولاړ وي. نوموړي ویلي چې د اړتیا په صورت کې به د خپلو خلجي ملګرو هیوادونو دفاع په پوځي توګه کوي. په دې اړه نور تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مې پر 14 نیټه لخپل خلیجی اتحادی هیوادونو سره د ادریدلو لبارنو بریدونو په وړاندې د دوی په دفاع کولو او په سیمه کې د ایران د عدم استحکام فعالیتونو په وړاندې له خلیج سره د مرستې ژمنه کړې ده. د مې پر 14 نیټه د مریلند په کیمپ ډیوډ کې د خلیجی هیوادونو د همکارۍ کونسل د شپږو غړو ریاستونو له مشرانو سره تر لیدنې وروسته باراک اوباما د دغو هیوادونو د اندېښنو د آرام کولو لپاره قوي ټکي استعمال کړل. د خلیج عربي هیوادونه د شام، یمن او عراق په ګډون په سیمه کې د ایران د لا زیاتېدونکي نفوذ او نیابتي جګړې په اړه اندېښمن دي. اوباما په میریلند کې خبري کانفرنس ته ویل چې د خپلو خلیجي ائتلافیانو د امنیت په هکله خپله کلکه ژمنتیا یواره بیا تکراروي. د نوموړي په خبره امریکا پر خپلو ژمنو تل ولاړ وي. اوباما د خلیج هیوادونو ته بیا باور ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام محدودولو په هکله له دغه هیواد سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو چې څه هم موافقه کیږي هغه به سیمې ته ګواښ نه بلکې ګټه ورسوي. که څه هم باراک اوباما د خلیجي هیوادونو له تمې سره سم کومه رسمي دفاعي معاهده وړاندې نه کړه، خو پر ځای نور ګامونه اعلان کړل چې پکې په بالیسټیکي میزایلي دفاعي نظام کې د هغوی مرسته کول، پوځي تربیت زیاتول او د وسلو خرڅ ته منظمولو په لړ کې د دوی مرسته کول شامل دي. یاد سرمشي زغونډه په داسې حال کې وشوه چې د پر 14 نیټه ایران یو وار بیا په خلیج کې په یوې تجارتي کشته ډزې وکړې. له دې وړاندې هم د غشن پیخه د اپریل په میاشت کې مخې ته راغلې وه. ایران دا ځل د ډزو کولو وجه یو مالی لانجه ښودلې ده. د اوباما د امنیت مرستیال سلاحکار بن روډز یادې پیښې په هکله وویل چې دا د هغه چیلنج څرګندونه کوي چې د خلیجي هیوادونو توجه پرې مرکوزه ده، خو نوموړي زیاته کړه چې په کیمپ ډیوډ کې په یو ورځنۍ سرمشي غونډه کې پرې بحث ونه شو. د سعودي عرب د بارنو چارو وزیر عادل الجوبیر ویل پکار نه ده چې ایرانیان داسې قسمه کار ته پرېښودل شي او باید چې داسې فعالیتونه بند شي. نوموړي له ایران سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو د مذاکراتو په اړه وویل چې د عربي هیوادونو مشرانو ته باور ورکړل شوی چې د دغو خبرو اترو هدف تهران له اټومي وسلې ترلاسه کولو نه منع کول دي او دا چې د داسې وسلو لپاره به ټولې لارې ورته پرې کوي. خو نوموړي وویل دا لا تر وخت مخکې دا چې وویل شي چې آیا ایران به دا ومني که څنګه او دا چې آیا حتمی تړون ته به ورسېدل شي که نه.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. د هند وزیر اعظم نریندر مودی چین ته په سفر تللی دی. نوموړی به تر درو ورځو هلته وي او له چیني چارواکو سره به د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې اترې کوي. فرشته جلازی په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د چین ولسمشر شی جن پینګ د هند صدر اعظم نریندرا مودی خپل پلرني کلی ته میلمه کړی و. سره له دې چې د هند او چین حکومتونه په تیرو څو لسیزو کې په سیاسي لانجو او سرحدي اختلافونو کې ښکېلو، صدر اعظم مودی او ولسمشر شی په خپلو کې د باور پیدا کولو هڅې کوي. نریندرا مودی پرون چین ته ولاړ او درې ورځې به هلته وي. دا چین ته د صدر اعظم په توګه د مودی لومړی سفر دی او ویل کېږي چې په چین کې یې ډېر تود هرکلی شوی دی. چین او هند لږ تر لږه د وګړو د شمېر له پلوه د نړۍ له سترو هیوادونو ګڼل کېږي. دواړه هیوادونه په خپلو کې ګڼ شمېر ستونزې لري. سرحدي اختلافات، د هند له رقیب هیواد پاکستان سره د چین ملاتړ، په هند کې د تبتیانو د تبت شوي مشر د لیلا ماشتوالی او داسې نور ډېر مسایل شته چې د دواړو ترمنځ د ستونزو په اوږده لیست کې دي. د چین ولسمشر پر صدر اعظم مودی غږ وکړ چې د نړیوالو او سیمه ییزو مسؤلو په اړه همکاري زیاتې کړي او په ګډه کار وکړي چې نړیوال نظم په سم او منصفانه لوري برابر شي. ولسمشر شی د هند صدر اعظم ته وویل دواړه ولسونه باید تاریخ ته پام وکړي او په دې وپوهېږي چې زموږ د سوکالۍ لپاره ستراتیژیکې اړتیاوې څه دي او د پرمختګ لپاره نږدې شراکت رامنځته کړي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د چین د ولسمشر خبرې په خپلو کې د نشنالیست یا ملت پالو احساساتو د پارولو لپاره هڅه ګڼل کېږي څو د خلکو ملاتړ او زیات مشروعیت ترلاسه کړي او خپل هیواد په نړیوال سیاست کې د سترو لوبغاړو په کلیکه کې ودروي. رویټرز وایي دا خبرې تر یو حده مودی ته هم راجع کېږي ځکه هغه هم په نړۍ کې د هند د پیاوړي حضور ملاتړی دی. د چین د کمونست ګوند ورځپاڼې پیپلز ډیلی د هند او چین د ملګرتیا د پراختیا په اړه د غربي هیوادونو د نیت په اړه ویلي چې غالبا زیات غربي هیوادونه دې شراکت ته د شک په سترګه ګوري. د ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکل شوي دا څرګنده خبره ده چې غربي قدرتونه نه غواړي چې د هند او چین ترمنځ اړیکې زیاتې او دواړه هیوادونه سره نږدې شي ځکه دا کار په آسیا کې د غربي هیوادونو راتلونکي ته ګواښ پېښولی شي. د چین ولسمشر شی جن پینګ د هند صدر اعظم ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د اورګاډي د پټلیو د جوړولو، د صنعتي پارکونو، د ښاري سیمو د پراختیا او داسې نورو اقتصادي او ټولنیزو پروژو لپاره ګډ کار وکړي څو د ولسمشر شی په وینا د هند او چین ولسونه وغوړیږي. چین په سیمه کې د سولې، ثبات او سوکالۍ د پراختیا لپاره هند ته د همکارۍ ژمنه کړې ده. د چین ولسمشر په داسې حال کې د سیمه ییز امنیت په اړه د همکارۍ خبره کوي چې د جنوبي چین په سمندرګي کې د چین د فعالیتونو په اړه د نړیوالو اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. د هند صدر اعظم نن سهار د چین د خلکو په ستر تالار کې د دې هیواد صدر اعظم لی کیانګ سره وکتل او د یو شمېر لویو سوداګرو سره د لیدو لپاره به شانګهای ته ولاړ شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست او سم تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروگرام د باختر ستوري وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد دی.
د مشال ریډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. د باختر ستوري ونیز خبرونه کې باز محمد عابد ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د تیاتر یا سټیج ډرامې په اړه د جوړې شوې غونډې ریپورت ولرو. بیا به د هیوادنۍ مینې تر سرلیک لاندې د یوې مشاعرې حال په ریپورت کې درکړو او په اخره کې به واورو چې یو شمېر ننګرهار میشتې ادبي فعالان په ستاینلیکونو او مډالونو نازول شوي دي. لومړی ریپورت ترازو د ننګرهار د تیاتر ټولنه چې د تیرو دیارلسو کلونو راهیسې د سټیج ډرامو په برخه کې فعالیت ترسره کوي. تر دې دمه یې د پام وړ کار کړی چې تیر کال یې د سټیج ډرامې په برخه کې د افغانستان په کچه لومړی مقام هم ترلاسه کړی و. خو له څه مودې راهیسې یې د ننګرهار په یو شمېر ښوونځیو او مدرسو کې زده کوونکو ته د سټیج ډرامې په پنی برخه کې زده کړې ورکړي چې حالې په دغه ریپورت کې درکوو. د د تیرو اتو میاشتو راهیسې د ننګرهار تیاتر ټولنې د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په مالی مرسته د ننګرهار په یو شمېر ښوونځیو او مدرسو کې زده کوونکو ته د ښوونیزو ورکشاپونو له لارې د سټیج ډرامې د سکریپټ لیکنې او تمثیل برخه کې د عملي زده کړو پروګرام پیل کړی و چې د تیرې یکشنبې په ورځ د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې هغو زده کوونکو ته د پوهنې ریاست د چارواکو په وړاندې د فراغت سندونه ورکړل چې د سټیج ډرامې د پن په اړه یې زده کړې ترلاسه کړې وي. د ننګرهار د تیاتر ټولنې مرستیال او د یادو ښوونیزو ورکشاپونو ټرینر سید کریم ژوندون په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
په دې پروسه کې مونږ اته مدارس او اته ښوونځیو شاګردان چې لس د مدرسې نه لس د ښوونځي نه په هر ورکشاپ کې مونږ یو ځای کول او بیا هم درې ورځنی ورکشاپ ورکولو د سکریپټ لیکنې په اړه، یعنی ډرامه لیکنه چې څنګه وکولی شي چې یو موضوع ده یا دینی موضوع ده یا زمونږ حقوقي موضوع وي. ډېر مشکلات لرو مونږ په ټولنه کې چې دا هر مشکل په اړه باید خپلې نمایشنامې ولرو، خپلې ډرامې ولرو، لیکوالان ولرو، کم از کم دینی علما باید د ډرامې د لارې کوخي نو ماشومان او ښځو سپینګیرو په هر چا باندې ډېر زیات تاثیر کوي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مرستیال مولوي ملکیار شګیوال د تیاتر ټولنې نه مننه وکړه چې د ښوونځیو او مدرسو شاګردانې د سټیج ډرامې په برخه کې روزلي، خو تمه څرګندوي چې داسې ډرامې جوړې کړی شي چې ملي او اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي.
د دغه تیاتر د ادارې نه ډېره زیاته مننه کوم چې د معارف ښوونځیو او مدارسو ته دې مخه وکړه چې د مدارسو او د ښوونځیو د شاګردانو ظرفیت لوړونې د پاره کار وکړه. هغه تمثیلي پارچونه لکه نن چې د مدارسو شاګردان هم الحمدلله دې طرف ته دوی راکش کړي دي او دې ته دا زمینه برابره کړې ده چې په دغه برخه کې کومکو کې د خپل ټولنې د اصلاح په خاطر باندې د اسلام مبارک دین د ارشاداتو په خوا کې مخ وړاندې باندې لاړ شو. نو دا به ډېر زیاته موثر وي ځکه زمونږ ټولنه یو اسلامي ټولنه ده او د اسلام په چوکاټ کې چې دا په ژوندۍ بڼه باندې دغه شیان ورته ور وړاندې شي یقینا هغه ډېر زیات تاثیر لري.
دا چې د ننګرهار تیاتر ټولنه څنګه وتواني ده چې د مدرسو شاګردان هنر ته جلب کړي، دا پښتنه سید کریم ژوندون دا رنګ ځوابوي.
تاسو یقین وکړئ چې د ښوونځیو نه زیات خراغلاس په یال اټنډه مونږ ته مدارس او علما ویلي دي او هغوی مونږ سره دا ومنله او هغوی مونږ ته شاګردان راکړه، استادان راغله ورسره د شاګردانو سره او دلته مونږ سره په دې درې ورځني ورکشاپونو کې برخه واخیسته. هر ورکشاپ په آخر کې بیا یو نمایشنامه مونږ جوړول، هغوی به پخپله لیکله شاګردانو په شریکه. نو هغه نمایشنامې اکثریت چې وي د تعلیم په اړه وي، بیا ځینې د سولې په اړه وي.
د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي که د ښوونځیو او مدرسو د زده کوونکو ذهنونه د هنر په رنګ ورنګولی شي، په ټولنه به مثبت اغېز پرې باسي.
کومې ډرامې چې دوی دلته وړاندې کړې وه، دغه ځوانان چې دوی په کومه برخه کې روزلي وو، موږ په دې متيقین شو چې هېوادوالو کې د کار او د عمل او د زحمت او د وطن پالنې روح راپارونې یو نوی ساه د په معرف کې پوکړل. هغه په دې معنی چې معرف کې خو مشکله کم مضامین لوستل کېږي او په سلوک کې کم بدلون خاص نه مشاهده کېږي، خو که چېرې هنر معرف ته لاره وکړي او فرهنګ معرف ته لاره وکړي، د تیاتر هنر چې په حقیقت کې د ټولنې د اخوالو د تمثيل یو روح مراکسي دا کشره د شاګردانو ذهنیتونه تلار شي، نو هغه هم قلم راخستلای شي، هم ډرامه لیکلای شي او هم تمثيل کولای شي. فقط کې دا یو اثر ابتکارو
د مدرسې یو تنزده کوم کې وای چې هر موضوع ورکړل شي دوی ورته ډراماتیک رنگ ورکولای شي.
زمانم حبیب الله د درنولو سوالید نه رهار ولایت اوسیدونکو ایم او د حمیب صاحب مدرسې د دولسم سنف زده کوونکو ایم. درې ورځې دا ورکشاپ چې موږ درکړې شو او نو دي کې موږ ډیر څه زده کړل، لکه موضوع موږ درکې نو هغه موضوع باندې موږ کار کولې شو او یو ډرامه موږ جوړولې شو.
په دغه غونډه کې پر سلګونو زده کوونکو سربیره د پوهنې ریاست چارواکو، د ښوونځیو مدیرانو او د دینی مدرسو مشرانو او استادانو ګډون کړو چې په غونډه کې دوه د سټیج ډرامې هم نندارې ته وړاندې شوې چې یوې پرتل دینې چې خبرې پکې وشي د مخدره موادو په اضرارو جوړو او دای خودل چې د ټولنې بیلابیلې برخې متضرر کړې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، کله یوې خوا د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې سپرلنې مشاعرې دوام لري، لبلې خوا په سیمه کې د نامنیو د زیاتېدو له امله داسې ځانګړې مشاعرې هم جوړیږي چې شاعران پکې له جنګه کرکه او سولې راتلو ته هیلې څرګندوي. هم دغه شان یو مشاعره تیره اونۍ د انعکاس په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو له اړخه جوړه شوې وه چې پر شاعرانو سربیره ورته یو شمیر مدني فعالان او قومي مشران هم وربلل شوي وو. نور حال په رپورټ کې. دادل جانان په غږ کې له جنګه کرکه او سولې ته بلنه د انعکاس تالار څخه راوځي، چېرته چې ننګرهار میشتي شاعران وربلل شوي وو او د هیوادنۍ مینې تر سرلیک لاندې په مشاعره کې شعرونه وویل. د دغې مشاعرې یو تن ترتیب کوونکی نصرت الله نصرت مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، د مشاعرې له جوړېدو یې موخه دا ده چې خلک سولې ته وهڅوي او له جنګه څخه کرکه وکړي.
د هیوادنۍ مینې په نوم کوم مشاعره چې موږ په لاره اچولې ده، دې څخه مو هدف دا دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ډېرې ناخوالې جنګ جګړې تېرې شوي دي، دې کې یوازې د سولې ته د تشویق شعرونه دي او د جنګ نه د کرکې شعرونه په دې کې وړاندې کېږي، تر څو وکولای شو چې د شعر له لارې نه د خلکو ذهنونه روښانه کړو، سولې ته وهڅوو، د جنګ نه کرکه پیدا کړو.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو د هیواد ناخوالې او د هغو کورنیو د زړونو اوازونه بیان کړي وو چې په جنګونو او ځانمرګو بریدونو کې عزیزان قرباني شوي وو.
تر څو به د مرګونو جنازې وي په دې ښار کې، تر څو به مو د خلکو سترګې سرې وي په دې ښار کې، راځئ چې په ډګر د سولې ټول سره راټول شو، تر څو به رانه ډکې هدیرې وي په دې ښار کې، د چاو سر به یو ځای او خپې بل ځای کې پرتې وي، چاودنې مو په خدای ډېرې درنې وي په دې ښار کې.
خو په سرو وینو لمبېدلی را تخکاري ننګرهاره ژړېدلې را تخکاري، دا د کوم ظالم د لاسه په تا وشول په زړګي باندې داغلې را تخکاري، غریب ورور اتلې به کار روزګار ته په سینه باندې ویشتلې را تخکاري.
جنګ د تخلیق او تعمیر ځای نه پرېږدي، جنګ پټي وران کړي، کارخانې ورانې کړي، د جنګ د توپو د ټینکونو درزا
په دغه مشاعره کې یو شمیر شاعرانو په ترنم کې هم د خپل هیواد د ناخوالو غم ژړلی وو.
سوله د الله مر، سوله کې جن غوره دی، په سوله کې سکون دی، جن په سوله کې دی، دا ملي تړون دی، جن په سوله کې دی.
دغه مشاعرې ته د پښتو شاعرۍ ګڼ شمېر مینوال او مدني فعالان هم وربلل شوي وو. نور آغا ځواک چې مشاعره یې تر پایه اورېدلې وه، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه شان مشاعرې کولای شي چې زموږ د ځوان نسل روحیه د هیوادنۍ مینې په اساس پیاوړي کړي.
فکر کوم چې د همدغسې مشاعرې کولای شي چې زموږ په ځوان نسل کې یو ځل بیا دغه احساسات راوپاره، یو موږ یو ځل بیا خپل راتلونکی نسل په ملي روحیې سنبال کړو چې تر څو وشي کولای هغوی د صلحې په رابطه او په نورو مسایلو کې خپل هغه مسؤلیت ترسره کړي.
د شاعرانو په وینا د دوی مسؤلیت جوړیږي چې د خپلې ټولنې ناخوالې بیان کړي او د سولې پیغام هیوادوالو ته ورسوي. دوی په جنگ کې لښکېلو ډلو وغوښتل چې د دوی غږ ته هرکلی ووایي او د کونډو یتیمانو او بېوسو افغانانو هغه ارمان پوره کړي چې وایي سوله غواړو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په جلال آباد کې بیلابیلې ادبي او فرهنګي غونډې په فعالیت بوختې دي چې ځینې یې اونیزي، ځینې یې پنځلس ورځنۍ او ځینې یې محلنۍ غونډې ترسره کوي او د پښتو ادب چوپړ کوي. په همدې خاطر د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د یو شمېر ادبي ټولنو مشران په ستاینلیکونو او مډالونو ونازول چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست له اړخه د ادبي ټولنو مشرانو ته مډالونه او ستاینلیکونه تیره اونۍ د یوې جوړې شوې غونډې په ترڅ کې ورکړل شول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، په جلال آباد کې ادبي بهیرونه د خپل ادب او فرهنګ د پراختیا تر څنګ د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره هم ملاتړي دي، نو ځکه یې مشرانو ته مډالونه او ستاینلیکونه ورکول کېږي.
ننګرهار کې پنځه ادبي بهیرونه جوړ شوي دي، چې هغه کې یو ختیځ ادبي بهیر دی، جلال کوټ ادبي خوځښت دی، اصلاح ادبي بهیر دی، د کور په نامه د ښځو بهیر دی، او دغه شان د ځوان ادبي بهیر. دوی وکولای شو چې فرهنګ ته هم ډېر خدمت وکړو په دې برخه کې، او د اطلاعات فرهنګ ریاست ملاتړي دي په ټولو برخو کې. د هغې جملې نه څخه یو د نارنج ګل نوم اخیستلی شو، چې دې دوستانو په دې کې اخلاص وښودو. نو مونږ دوی په ایوارډونو باندې ولمانځل، نو په دې سره مونږ دا ډاډ ترلاسه کولای شو چې د ننګرهار ادبي بهیر په مجموع کې او پښتو ادب لپاره به لا ستر خدمت وشي، او په دې برخه کې به موږ ډېر اوچت ګامونه نور واخلو، د سترو فرهنګي لاسته راوړنو شاهدان به اوسو.
په ننګرهار کې کور ادبي بهیر چې میرمنې شاعرانې پکې راټولې دي، او هر اونۍ غونډې او مشاعرې جوړوي، او په لسګونو شاعران یې پیدا کړي. د دغې بهیر مشري مقدس احمدزی ته هم مډال او ستاینلیک ورکړل شو. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
د چې زه خپله یوه شاعره یم، شاعره په همدې مکلفه ده چې هغه د شعر ولیکي او د شعر له لارې د خدمت وکړي دې ټولنې ته. دا چې ننګرهار د ادب کور یادیږي او د ادب زانګور ته ویل کېږي، په همدې خاطر مونږ خویندې ورونه په یو مزل روان یو، دا کوشش کوو لکه څنګه چې ننګرهار د ادب کور دی، همداسې د ادب کور په نوم باندې پاتې شي. دا چې اطلاعات فرهنګ ریاست مونږ ته مډال راکړو او مونږ ته قوت راکړو
خو د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین متمل بیا وایي چې په کار دا و چې د هرې ټولنې کار ارزول شوی وي، او بیا په ستاینلیک او مډال نازول شوی وي.
ختیځ ادبي بهیر چې مسؤلیت زما په غاړه دی، په سر کې ختیځ ادبي بهیر ته ایوارډ ورکړ شو. خو زما نظر په کې دا و چې باید د دغه بهیرونو ارزونه وشي چې کوم یو ښه کار کړی وي، نو هغوی ته د یو ایوارډ ورکړ شي، نه چې ټولو ته. او که په راتلونکي کې د اطلاعاتو کلتور یا دولت لخوا او یا نورو ټولنو لخوا ایوارډونه ورکول کېږي، باید په هغې کې ارزونه وشي، هغه خلک یې هغه ټولنې چې ډېر کار کړی وي هغوی ته دې ورکړي.
بلخوا د ننګرهار د لنیس او فرهنګي مرکز مشر محمد داوود وفا د اطلاعات او فرهنګ ریاست دې کار ته په خستر غوري.
د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست باید لا سوکا لوړان دې دا کار کړی وای چې کم ادبي بهیرونه په دې منطقه کې فعال دي، داخله کې نازولي وي، استایلي وي، او د دوی د زیږی پښتنه کړی وای، د دوی د مشکلاتو د حل پښتنه کړی وای، ځکه چې دا د اطلاعات او کلتور وظیفه ده. اوس هم چې ختیځ ادبي بهیر ته او نورو ته دا استایلیکونه ورکړل شوې یا مډالونه ورکړل شوې دي، زما نظر دا یو ډیر ښه کار دی، او د ننګرهار اطلاعات کلتور چې اوس هم راویښ شوی دی بیا هم ښه ده.
دې ځای ته وي چې اوس مهال په سرکاري توګه ادب او فرهنګ ته پام نه اړول کېږي، همدا ادبي بهیرونه دي چې د پښتو ادب سنګر یې ګرم ساتلی دی. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازت ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
شکر.